السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې د ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په قربتوب مه هیروئ چې د کابل د هوایي ډګر په ورستیو تحولاتو باندې به پکې بحث وشي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ د مهم خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس قربان خیلی بردی محمدوف سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ایوین له زندانه خبرې شوې ویډیوګانې ټکان ورکوونکي او سیستماتیکي شکنجه یادوي. خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا برخې نن په خپل ټویټر باندې لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووزي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیسټي انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سیر یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په دې لټه کې دي چې له دغه هیواد ووزي. که څه هم طالبانو ویلي چې له چا سره کار نه لري او له هیواده نو زی خو خلک په ویره کې د چا ډاله به تخپل تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاته پیل کړی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د خپلو ادباو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنیو چارو دفتر په جلا جلا خبر پاڼو کې د غلطه د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید د احتمال خبر ورکړی. استرالیا هم خپلو ادباو او هغو کسانو ته خبرداری ورکړی چې د استرالیا ویزې لري او ویلې دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو ادباو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې او خوندي ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تک شیبې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډۍ او ټیلماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پیښیدونکی دی خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغه هلته یو ګواښ دی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلي طالبانو د او د همکار کمرمن وهلی دی. یاد په کابل کې له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلي د کابل شهرینه او سیمې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی خو طالبانو پرې ګزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، زما د کمرمن څخه کیمرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکارا کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي دا پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال د زمري په 28مه په ننګرهار کې ګڼ خبریالان ووهل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټویټر لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان خیلی برد محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې ده. ټاپي د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشي همداراز په خپل ټویټر باندې زیاته کړې له ولسمشر بردی محمدوف سره د یو سولهییز افغانستان په اړه غږېدلی او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې دغه هیواد رد کړی. ازادي راډیو ته غواګی است. د دیموکراسي بشري حقوقو او کار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د ایران له ایوین زندانه د اکسونو ویډیوګانو په لیکیدو باندې خبرګون خوده‌لای دی. دغه دفتر دغه ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې د سیستماتیک شکنجه ښکارندوی بولی. د دیموکراسي بشري حقوقو او کار لپاره د بهرنیو چارو وزارت دفتر ټویټ کړی چې په ورستیو کې د ایوین زندان لخوا د هغه څه تصدیق شوی ویډیوګانې افشا شوی چې مکټولې د مخپیژنو د ایران په زندانونو کې شکنجه سیستماتیک بڼه بڼه لري. د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غکړی چې ټول سیاسي بندیان خوشی کړي او ټول بندیان سره په درناوي چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مخ یو بیان خبر کړی چې ویلي دی ویډیوګانې په ایوین زندان کې د کشوی دی او ښکاری چې زندانیان په یو وحشتناک او غیر انساني شرایطو کې پاتې شوی دی. د عدالت علی په نوم یوې سایبری ډلې د فردا رادیو یو شمیر نور رسنیو ته ویډیوګانې استولی او ادعای کړي چې د ایوین زندان امنیتی کیمرې حق کړي دی او دا ویډیوګانې خپرې کړي دي. دا ویډیوګانې لومړی وار د اگست په 22مه د فردا رادیو لخوا نشر شوې او پکې د بندیانو سره ناوړه چلند ښودل کیږي. او هغه افغان ماشوم چې د امریکا په یو پوځي الوتکه کې زیږیدل ریچ نوم پرې ایښودل شوی دی. ریچ اتسو اتویش د همدغه پوځي الوتکه کوډو چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابل امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړپوړي جنرال تاد وولتس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پریښی سلو تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږیدلي هم دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې اولولې. تر لنډې د میورسته احمد شیبر د ازادي په سپو کې پروګرام مختوړي.
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چارې سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي بریټ خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې خلکو غوښتل چې د یو تروریستي بریټ د غوښتل عمل دي د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګره د دې احتمالي بریټ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل دي چې د اګست تر 18 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. شاو خوش پر زر امریکای سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیز له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتی دودي. د بریټ خبرداري د پنشن بي پښپا ورکل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ل امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر تر ژره سیمه پریشتي. دا خبرداري په داس وخت کې ورکړل شوې ده چې د اگست له 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولې ده په دې شهر کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. خو د حکومت د نشټوالي له امله کارونه په ټپه درېدلې دي. په دې خبرونه کې د موضوعات له ملمنو سره چیرلو تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له ملمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او د دې هڅې په دوام او په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې وړاندې ستاسو نظر هم د ټلیفون او سکایپ لارې واخلو. د ملمنو لړلې شاغلي د هڅه کو د ملمنو لړلې عبد الملک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وټولو بهیر ساري را سره یو ځای شوري. همدرد څه مننه چې خبرونه کرا سره یو ځای شوي. کچرته تاسو وایسي چې یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
په لومړي قدم کې د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم تناسب معلومات لري د مخکې ورځو په سیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په لسګونو حتی په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیرې کې او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته برا شو کش هم زیات و. موټرونه لارې به هم بندې وي نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوشتل سوي دي هغه خلک کابل هوایی ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
همدرد صاحب، مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي، څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپل هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبانو څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ورپرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویله او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به یې کوی، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و طالبان به هم پتنګوله او دوی ته به ویله چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ورپرېږدئ تاسې موږ ورپرېږدئ. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کرول یې دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی ور پرېښي دي، مګر په دوم و درېیم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لورې څخه بېرته راګرځول سوي بېرته راایسته سوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کیږي دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښته سوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته سوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې د خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد یې ګوري، که چیرې اسناد سم منظم وخت ورکوي چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
لدی اسنادو تاسو په دقیق ډول خبر یاستئ چې بهرنیان څه اسناد ګوري؟
یعنی په ټوله کې چې ما تر اوسه پرې څه لیدلې دي، په لومړي قدم کې دوی د امریکا تابعیت لرونکي یا د نور هیوادونو لکه کاناډا او جرمنی او ترکیه او هغه هیوادونه چې خپل دغه هیواد تابعیت لري دلته ژوند زندگی لرله یا کار کاوه، هغه خلک باسي. په دوهم قدم کې هغه کسان چې د بهرنیانو سره کار کړی دی او خپل ژوند په یو ډول نه یو ډول په ګواښ کې ګوري، نو هغوی اړیکې له مخکې څخه د خپلو هغه مسؤولینو سره نیولې دي، هغوی ایمیلونه ورته کړي دي، اسناد یې ورته چمتو کړي، نو بیا یې دوی هغه اسناد ګوري، د هغوی له مخې څخه یې داخل پرېږدي.
په دې کې پاسپورتونه هم شرط دي او کنه یوازې همدغه اسناد کافي دي چې دوی د میدان دننه پرېږدي؟
هغه خلک خو طبیعي ده، کوم خلک چې د هیوادونو تابعیت لري هغه خپل اسناد لري. داسې ما واورېدل خو لیدلې مې نه دي، ځینې کسان داسې چې مثلا نیمه کورنۍ دلته وه، نیمې دی خپله د مثلا د بل هیواد امریکا یا د کاناډا یا د جرمني هیوادونو دغه تابعیت یې لره، نو دی خپل کورنۍ هم غړي هم دی ولیدې، د ځینو کسانو د کورنۍ غړي د صفات سوي دي نه دي پریشي چې وایي دی ایت اسناد نه لري، کېدای شي دا جیلی وي د خلک یا دی مثلا مرسته ورسره کوي، هغه به تر ګرځوت سوي دي. اما د ډیرو کورنۍ کسان بیا په بشپړ توګه یعنی مکمل کورنۍ داخل سوي د میدان ته، هلته تر څه انتظار ورسته ایستل سوي دي.
همدر صاحب مننه. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په ترڅ کې هڅه کوي چې له غو ملمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو چې له موږ سره ژمنه کړې ده چې په دې پروګرام کې به برخه اخلي. کله ناکله د ټلیفون لارې ستونزې هم وي او ځینې ملمانه د ټلیفون لارې نه پیدا کیږي او په کابل کې هم وضعیت داسې دی چې ځینې کسان چمتو نه وي چې په خبرونو کې برخه واخلي او دا پروگرام مو په سرنګین کې وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د میل اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره شریکو، خو لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې، او لوی سره لدی هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د وټلو مسله شېړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوو چې له نورو ملمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې مسلې هم خبرې وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی. د هغه شار چې د اگست په 15 طالبان ورننه وتی دی او تر اوسه پورې په دې شار کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه پټه په ولاړ دي. تر اوسه پورې مو په د میلمنو لړلې عبدالملک همدرد مدني فعال په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. همدرد صاحب سره به بحث دوام ورکړم. همدرد صاحب، لوی سر کې چیرته د کابل وضعیت تراشو، په کابل کې وضعیت څنګه دی ستاسو له نظره؟
تر کومه حد چې زه د شهر په مختلفو سیمو کې ګرځم او وضعیت ګورم، په عامه توګه خلک د امنیت له نگاه څخه ښه احساس کوي. حتی د کوچني صرافان هم چې په بازار کې ګورم هم څنګه دی وضعیت یاد دی نظرونه اخلم، دوی وایي چې اوس شکر دی موږ خوشاله یو چې کور ته روپی وړو یا راوړو، موږ ته څوک مشکل نه جوړي، شپ بیغم زیره ګرځو. همدارنګه نور عام خلک هم داسې یو فکر لري. یوازینی ستونزه چې په ښار کې د ټولو ښاریانو سره موجوده ده، په لومړي قدم کې د بانکونو موجود چې بانکونه تړلې دي، دغه اقتصادي څرخ ولاړ دی. همدارنګه د کابل ترافی سیستم تړل شوی دی چې د هم یو لوی څرخ دی د اقتصادي دا هم ولادي. دغه تشویش په خلکو کې ست چې ترڅو به دغه سیستم همداسې ولاړې. ځینې خلک د بانکونو مخونو ته ما وپوښتل چې قسمونه یې راته واخیستل چې موږ ماښام ته د ډوډۍ پیسې نه لرو چې ډوډۍ پرانیسو. حتی دا څو ورځې د نانوایي څخه په قرض راوړو او نانوایي والا هم راته ویلي چې نور قرض نه درکو. همدارنګه د مختلفو برخو کې د خلکو څخه پوښتنې کړې. نو په عموم کې د امنیت له نگاه څخه خلک ویره نه لري، نه د پټاو ویره شته، نه د جنگ ویره شته، نه د غلا ویره شته. مګر له اقتصادي اړخه په ټوله ټولنه کې یو ډول ویره خوره ده چې تر څه وخته به بانکي سیستم بند وي او تر څه وخته به دغه ملکي کارکونکي کارونو ته نه ځي. دغه یو ویره په ټولو خلکو کې موجوده ده.
مننه همدر صاحب. دغه مسله وړاندې په خبرونه کې پسې چیړو، ځکه چې اقتصادي فشارونه هم په افغانستان باندې په زیاتی دوري او یو شمېر معتبرو نړیوالو چې له افغانستان سره مرستې کولې خپل مرستې هم درولې دي. په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا هم را سره ملګری شو. وفاسب خبرونه تشرح لی څنګه تاسو په باور باندې دغه الوتنې چې له کابل روانې دي، د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې لدې میدان او لاړی شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي؟ ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي. د تر ډیره پورې نړیوال هڅه کوي چې د اگست تر 1 می چراتون کې سیشن به کیږي په زرګونو کسان لدې هوایي ډګر وباسي.
استاذ رادیو اریدون او د افغانستان ټول شریف ملت، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل هوایي ډګر د ډیرو الوتنو ظرفیت لري. خو د اوس لپاره افغاني الوتنی د کابل د هوایی دګر څخه قطع دي.
بله
نو فعلا د تنها د غوډه ایستلو د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
بله وفاصب تاسو یې چې ډیر ظرفیت لري لډیر نه مطلب څه شي دی یعنی څومره الوتکه کې کېدې شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسی
دی هوایي ډګر نه کې دی شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشاسته کې تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی تر همزمانی کې دی شي چې تر لسو الوتکو ډیری پر مځکه وي او نورې د حرکت په حالت کې وی چې کافو کې بل بیا راسي لندنګ وکي.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشتې دي ممکن لوی الوتکه په دې کې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي. نو د فکر کوي چې یوازې یو څو وړې الوتکه پرواز کولی شي او کنه ممکن ده چې لوی الوتکه هم دلته راشي او داخله وګبس.
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکه د لپاره هم مساعد دی. هغه خبر چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیر لکه د بوینګ 380 الوتکه تر ایرباس څو ایرباس 380 یا تر هغه نوري غټي الوتکه مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکه باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي ځکه کم د هوا نوردی تجهیزات چې واغه د منځ تللی دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمو د خراب دي د ایرپورټ ته نو د ایرپورټ سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي. د کابل د میدان د رنوي څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه تاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زه دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم لا پر لارې يم د هوایي ډګر څخه مخفر د هوانوردی پر ادارې باندې روان يم. واقعا هم د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. زیاتره د رادارو په برخه کې د ایر نویګیشن د اکوپمنت تجهیزاتو په هکله مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی. د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي. د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی. د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې. ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده نو واقعا هم که داسې د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی دا دقیق ده او ما په خپل سترګو ولیدل. دا اوس د هغه ځای نه راغله.
وفا صاحب تاسو چې دا اوس له هوایي ډګر راتلی څه اټکل کول شي چې څومره کسان د هوایي ډګر دننه لا هم شته؟
د اوس لپاره خو د هوایي ډګر په دروازه کې د ترینیم څلور زره نفر په شاوخوا کې خلک ولاړ دي. دا ټول هغه خلک دي چې دقیقې هیڅ تثبیت کړي نه دي چې آیا دوی اسناد لري که نه لري. کوم کسانو چې اسناد لرل یا پروسس شوي وه طالبانو ورسره همکاري کول د بسانو په واسطه راغلل او اخوا ته ولاړل د پروازو دپاره چې پروازو کې. خو دا یوه دروازه عمومي پخوانۍ دروازه یا ګیټ ما ولیده. تاسو پوهیږئ چې د نظامي دروازو د لارې هم او د شمال د دروازو د لارې هم خارجي قوتونه دا کار کوي. دا اوس روان دي او لګیا دي او خلک انتقالي
او د هوایي ډګر دننه تاسو ورغلي د ترمینل دننه او له ترمینا ور هاخوا ته چې د میدان په سهن کې کوم کسان وو هغه تاسو لیدلی؟
د کوم د ملټری سایډ یا نظامي سایډ چې د امریکایانو د فورس په لاس کې واغه ساحه ته موږ نه تللی ځکه البته مو انټرست نه درلودې. دغه ساحه چې په خوا د سیویل اویشن د افغانستان ملکی هوایي چلند استفاده تر کول دا می ټوله وکټل او پر پښو وګرځېلو ځکه د وسایطو د ګرځېدو امکانات هم نه و. د رنوی او ټکسی ویګانی بيخي د اضافي مواد او د خوراکي مواد او توکو د خالی بوتلونو یعنی په ویست مواد موږ ایفودي ورته وای فارن ابجیکټ ډیبریس بیخي زیات او تیګي مشکلات پر انویګان کېستا. نو حالات د ایرپورټ ډیر ګډوډ معلومه دي.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمان دي غلام جیلانی وفا د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد برخي عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سره ملګری شو دی. لایې خبرتیا ورسته به بهیر صاحب څخه وور.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی کچرته لتاسو دا وورو چې ل تر نشتې دوی ونې کې شي څه کم البته چې طالبان او کابل نیولې دي، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي. په دغه سیو وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات به څه وي؟
لومړی تاسو ټول اوریدونکو ته ټول دوستانو او افغانانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې هله چې موږ د روان اورین جرو او مشان د افغانستان د دغه نازک حال په در کولو باندې تر هر څه زر سیاسي توافق ته ورسیږي، او بل اخر د افغانانو لپاره یو نظام چې افغانانو د شل کلن او سلوشت کلن ناورین لوبیون کوي، او بل اخر دنیاوال سره مواړی کې جوړ شوی وي، او په نړیوال معیار باندې موږ ورسته پاتې نه وو، او په دې سیستم باندې توافق شوی وي موږ یو نظام خواندانو. لشک پرته لته یک شنبه را پدې خو کله چې طالبانو کابل ونیولو اداري خلا یا سیاسي خلا رامنځته شوې ده. طالبانو پراتک باندې متاسفانه چې طالبان هغه توافق چې دوی درلودلو د دوی د وینا مطابق چې بدبختانه لولت نه پټو هغه دا و چې باید کابل لا جګړې پرته او لا د طالبانو لا نظامی حضور پرته یو ادارې ته تسلیم کړل شي. په دې سیاسي توافق باندې یوازې خاص کړی خبرې وي، ولس خبر نه وو، ولس آمادګي نه درلودله د تغییر لپاره. د پخواني ولسمشر تیښته دی ولس لپاره یو بل ناورین و چې افغانان په مجموع کې او طالبان یې د یوه بیړنی حالت سره مخ تل د داسې یو حالت سره چې قابو کولی هم سخت و، خو بیا هم طالبانو ورسته د دوام ځلی راتګ سره وکولی شوی د یکشنبه د ماسخین ورسته کابل پلاس کې واخلي او په ورو ورو باندې
دا خو تیری خبرې دي. اوسنۍ پښتنه ما کوله چې اوس که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي خلک به څه کوي؟
بله، خلک ستونزې لري. زه همدې نقطې ته راتلم چې خلک تر نن ورځې پورې متاسفانه موږ بانکي سیستم ولاړ دی، موږ اداري سیستم ولاړ دی، د پروسه پورې دی لکونو افغانانو د خپل وظیفو او د رسم کې دندو پر اړه باندې هیڅ تر نوښت معلوم نه دی. د دې به اقتصادي او سیاسي ستونزې وي، خو یو ستونزه چې ډېره واضحه ده هغه دا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا سي، هغه حالت سي چې فکر کوم د حالت سوره وګديږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کیدای نشي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دغه یو بیړني حالت کې بغیر له خپلو جنګیالیو او بغیر له خپلو خلکو په بل چا باندې اعتماد وکوي، نو ستونزه دا رامنځته کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو
او بخښه
طالبانو لویو ادارو ته خلک معرفي کوي چې هغه دي.
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي؟ مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې پخوانی خلک هم طالبانو دوی ته بلنه ورکړي د چرآشي، لیکن کچرته دغه خلک په خپل حال پاتې وي یو څه به شرایط بهتر شي نه وي؟ حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چلوې شار دی، په ولایتونو کې پخوانی خلک په خپل ځای لاندې دي.
ستونزه هم ده چې طالبان د هغه سیستم سره چې دوی په نظر کې درلود او ماول په لومړی کې چې هغه توافق چې د افغانان پټو افغانانو په خبر دوی ونه توانېدل چې افغانانو په مجموع کې د دوی د اداري سیستم په ځای پات کېدلو باندې افغانانو ته یو نمونه وړاندې کی. دوی مجبور دي چې په ټیټه کچه باندې هم تر ډیره پورې طالبانو خپل خلک او خپل مسؤلین ټاکلي دي. حتی رئیسان موږ وینو چې په ډیرو ادارو کې خصوصا په ادارو کې چې طالبان د هغو ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني، لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شاروالۍ دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدمتونو سره تړلي دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي یا نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، د خدمات وړاندې کړي، د ادارو ته هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک یې تعین کړي دي. د دې د معنا ده چې تر څو یو توافق نه شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام لپاره هغه په لوړه کچه وي د اول درجه خلک پی دی کابینه وي او د ولسمشری چاري وي چې په کوم طریقه باندې مخته دي، شورا په طریقه باندې مخته دي، کړي ولسمشر او د امیر د خانه مخته دي او که په ټیټه کچه باندې وي طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې کړي. یو بل څه چې واضح دی طالبان سره هغه ده چې دوی اوس نشي کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي. هغه د دولت لپاره یو ګرامن نشټون دی. کله کله بعضی کارمندان راغله ماته نږدې منابع د طالبانو وویل چې دوی کله چې کارمندان راغله دوی معنی کړل د ادارو نه چې موږ تاسو په ځای باندې پریږدو، خو اوس هم دغه رښتیا وخت دی. کله چې کارمند په اداره باندې ادارې ته راځي او اداره شروع کوي، اداره کې اجرات شروع کوي او اجرات یو عنوان غواړي، یو ادرس غواړي، دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مخته وړي، کبه د اسلامي امارت تر عنوان لاندې به مخوي. دا هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه پورې طالبان ورسره مخ دي او دوی نه دي کولای درې شي. توافق رامنځته نشي کړی کوم چې همدا ستونزه به دوام لري او موږ به د انزوا طرف
مننه بهیر صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی اوریدونکو ته مخه کو، تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او همدارس یو شمېره تاسو ته اعلانو. نړیواله شمېره ده 00420221205001. دا شمېره تکراروم 00420221205001. او د ځن کې را سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او د سکایپ لاري او خپل پښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ.
السلامونه ادب احترامات جناب ورور جان تاسو ته او څوک چې غواړي د ازادي رادیو نه زموږ ستاسو برنامه او ټول خوګو ته سلامونه کوم وخت مړې
کړم. مننه مهرباني.
مننه اسدالله صفایم د لغمان
نه. خپل پښتنه وکړئ لطفا. ستاسو آواز ډیر ټیټ شو، نه سر اورو. صافی صاحب ستاسو غږ نه اورو. بله، د ټلیفون لارې واوریدونکو دی، دوی ته به ورشو. صافی صاحب تاسو کولی شئ چې بیرته سکایپ لارې ارتباط ټینګ کړئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د زابل ولایت مستاس کرست تماس کی وواره چې څو خبرې درته وکړم.
مهرباني.
کله چې وخت ولرې.
مهرباني. هڅه وکړئ چې په لاندو.
دلته ډیر خوشاله یو د طالبان درکټ سره ځکه چې هغه نورې وعده د ټول خلک ول باید د ټول وعده ترسره نشي وایي. چاپه بلو ته بلو ته وستو چاو ته سوې چاو ته سوې هغه دې دې ملا بس دې کړي چې دا روان ان شموله دا ورځ باید جوړ شي. دا باندې توافق شوی دا باندې بیل نه لري توافق دا نه لري وا توافق شوی دا تاسو په تل کې چې جوړ نکې دي کله چې به د ترن په وخت کې یا د دې چې افغانستان باید د نقشې وځي هغه وخت ته راتون کېده چې چیرې دې نور بلې وخت توجه ونه کړي په ان شموله باندې چې دا روان نه وای نو باید جوړ شي او کنه نو د دې نه یو څه کړو چې وادونه نور څه دي د نړۍ سره په افغانستان پر تړاو لري څنګه چې د داسې مې کې جوړ ته سلا پوهه کې دی چې د تګاشن نو ته کې دا کله چې سنجر مو ویلي بل سلا یو ته دولت ورکول نه نه غاس سنجر باید یو توافق دې تر کې نه وي څو پلان دې په دې کې دوی څل په څل کې راړي باندې دي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوم مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
سلام و احترامات خدا خدمت شما شیور سید محترم و شنونده های خوب شما تقدیم میکنم. منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم.
تشکر مهربانی.
شیور سید در ارتباط با می چیز میخواستم صحبت کنم، همی دو
تصمیم جامعه جهانی در رابطه با کمک‌ها که بند میکنن در افغانستان و به خاطر از این بند میکنن که و از طالبان شناخت کافی ندارن. یک مسئله، دوم مسئله، اونا گفتن که ما وقت میدیم طالب ها را که وا اقدامات از اونا به حساب حقوق بشری چی است؟ آیا اونا به حقوق بشر و زنها احترام و ارزش قائل هستن یا نیستن؟ اصلا اگر ببینیم در تفکر اونا کدام تغییرات هیچ وضع نشده. اونا میگن سید، اونا میگن که ما غرض نداریم عفو عمومی اعلان کردیم، اما در عمل ای کار نشده شی بر سید. همین دیروز یک بچه را در میدان هوایی کابل تمام بدنش خون و خون پر بود، گپ میزد، وقتی گپ میزد با قنداق ویدوی از او مستند در رسانه ها هست، وجود داره ویدوی از او. وقتی که اینا از حقوق بشر گپ میزنن، وقتی که میگن عفو عمومی اعلان کردیم، یک آدم وقتی که اسناد داره میخواه که حق مسلم مدنیش هست، میخواه از کشور خود خارج شه، شما چرا او رو میزنین؟ چرا او رو میزنین؟ اصلا چرا می بس زدن؟ چرا از بین نمیره؟ چرا انسان هستیم ما؟ چرا دیالوگ با ما گفته نمیشه؟ چرا با ما نطق نمیشه؟ حالا ما خود کدام خر نیستیم، کدام حیوان نیستیم؟ شما که بلدستان از مردم از روان هستیم. یک خانم دیگه از تلویزیون ملی را تلویزیون ملی گفت که مر نموندن سر کارم بیم. دین روز یک خبرنگار تلونیوز زدن، کامریش میده کردن. ما با چی طالب باور کنیم؟ با چی طالب این مردم باور کنن؟ جامعه جهانی هم میشناسه اینا را میشناسن. اما امو به حساب پیر محمد کاکر میگه دیار دپار در امسال جرو کوم، امو گپ از امو سیب. حالا ما به خاطر مردم افغانستان هم اگه یا کمک های خدا بند کنن، ما به خاطر از اونا هم دل ما میسن. میگه من حالا به خاطر چهار دانه طالب خو مرد کل کشور تباه میشه سیب. یک کمک ها بند شوه خو زیربناها کلگی استاد شوه و اقتصاد کشور خو فرج سیب. بله، این مردم چه قسم میکنن؟
من نه منصور سیب چې په پروانه کې مو برخه را سره وخت یو بل اوریدون کې کوروله یو بل اوریدون کې دغه ټلیفون قطع شو. البته د تر نړیوالو مرستو پورې دا معلومات لاوریدونکو سره شریک کړم چې نړیوال بانک له هغه سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل ترنیول او روسي له افغانستان سره خپل مرستې درولې دي. نړیوال بانک پرون دا اعلان وکړ او له 2002 کال را پدې خو افغانستان ته د بانک تر 15 میلیارډ او 300 میلیونه ډالر ډیر پیسې چمتو کړې دي او ټاکل شوی و چې روانه ونی د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري. خو دې نړیوالې ماسې په کابل کې د طالبانو د واکمنې دولې عمله د مرسته ځنډولې ده او ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه افغانستان سره 1.1 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. د مرسته هم ځنډېدلې دي او په اقتصادي برخه کې دا خبر هم لرو چې په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو لکه دا منصور صاحب چې زنګ وو د پرنګ نور افغانانو له بهره د افغانستان د نن خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. د بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده، یعنی خلک نشي کولای چې له دې لارې پیسې واستوي. البته د سلارې چارې شته چې د حوالی په سیستم خلک اتکاو کی خود حوالی غټه ستونزه سره چې کچیرته له افغانستان خلک له بهر د حوالی پیسې راوغوړي یا له افغانستان بهر ته د حوالی پیسې واستوي لکه پاکستان بیا به افغانستان په خړلس کې شامل شي چې بیا په بهرنیو صادرات او وارداتو باندې ډیر منفي تاثیر پریوسی. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام په لومړۍ برخه کې مو تر ډیره په دې باندې خبرې وکړلې چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت څنګه دی او خلک له دې هوایي ډګر په وتلو دي. اوس په دې ته تم شو چې دا وضعیت په څنګه سمېږي او البته دا اوریدونکو هم ځینې پوښتنې همدا درلودلې چې تر کله پورې به دا وضعیت همدا رقم دوام کوي. همدرد صاحب عبدالمالک همدرد مدني فعال، کله تاسو واورو څه نظر لري چې څه باید وشي چې وضعیت بهتر شي؟
په لومړی کې خو زه ټول هغه افغانانو ته چې د بهرنی کسانو سره کار نه وکړي اړیکې ونه لري، زه ورته همدا پیغام لرم چې دوی باید میدان ته رانه شي تر څو د هغو خلکو چې کار یې جوړ دی یا سیستم سره منظم دي د بهر ته د هغو د خنډ ونه ګرځي. ځکه داسې خلک ما په میدان هوایی کې ولیدله چې د فیسبوک یو ویزه که تاسې هم کیدای شي لیدلی وي، فیسبوک کې خو راته ویده هغه ویزه رخصت یې د دایره کټی کړي پرنټ کړي د روان دی میدان یوې ته نه پاسپورت ته نه تذکره ته نو بیا زر ځوانان پښتم وم دا څنګه ویزه د فراغ لپاره ویزه باندې ته واځي لیکلي دي چې دا کافي سوی د هغه یو چا نشانی کړي ده نو دوی دا رخصتي وای موږ زو او همدغه خلکو د میدان یوایی مخه هم د کړي ده د ډیرو افغانانو پر وړاندې چې دغه وضعیت مخ ته روان دی او یو خبره چې ما مخکې مو وکړل چې د بانکي سیستم تاسو نه فعالته وي خلک خپل کار سم نه کولای مسلکی کسان نه وي او اوس فعلاً چې هغه مخکنی ورور وویل چې خلک په چلاکو په دې شان وي تاسو یقین وکړئ چې زه د میدان یوایی او مخته یا د سیرینا هوټل و مخته د روسیې د سفارت مخته ځینې نورو سفارتونو مخونو ته چې زه تللی یم هر څه مې له نږدې کتلې داسې خلک دومره شلګي کوي یا دومره سپینسترګي کوي چې هغه طالبان یې په تنګ کړي دي تر دې اندازې چې هغوی بیخي د یو ګیله غوندې کوي چې موږ خو هم انسانان یو دوی ولې زموږ سره دا خلک دغسې دغه رویه کوي د عام خلک ولې موږ دومره په تنګوي نه اسناد لري نه شی لري هلته موږ ته د سفارت خلک وایي چې پرته له اسنادو یې مه راپرېږدي او موږ چې ورته وګورو چې اسناد راته وښیي نه پاسپورټ لري نه تذکره لري نه هغه د ایمیل سیستم چې وایي د سفارت له لورې یا په میدان کې موږ ته ښودل شوی نه هغه سیستم ورسره دی نو وایي موږ دا خلک څنګه پرېږدو یعنی یو قسم د طالبان له خلکو څخه ګیله کوي چې دوی ولې دومره شلګي کوي چې نه اسناد څه نه شي څه که شان وي موږ خو ور پرېږدو موږ هېڅ مشکل د دوی سره نه لرو زما د طالب چارواکو څخه هیله همدا ده چې دوی دغه سیستم ته یو منظم پروګرام مې او داسې مسلکي کسان ور مخته کړي چې هغه د هر څه را کنټرول کړي که همداسې دا وضعیت ادامه پیدا کړي
مننه هم در څه مننه چې په خبرونه کې مهم برخه را سره واخیستل ده لدی وروسته به دا وضعیت پوسټیلو چې په کابل کې کچرته یو نوې اداره ژر تر ژره واکمنه نشي له هوی ډګر پرته نور چارې به څنګه په مخ ته د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته شرغلاس وایي اصولي سپ څه فکر کوي کچرته دا وضعیت هم دسته دوام وکي په لاندو ستاسو نظر څه ده افغانستان به په کومه خوا روان شي
سلامونه ملمنو ته اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته ما په مخکې برنامو کې هم تاسو ته ویلي دي او بیا یې وایم چې په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته مسؤلیت موجود دی تر اوسه پورې هیڅ داسې نه و مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی موقت نظم نه دی دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا روس سره د امریکا سره د اروپایانو سره مباحثات کوي دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي بنان موږ زر اداری ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره
کوو اصولي سب ستاسو په باور څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چکه د امریکانو د یو ډیر سم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وټلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کو چې هغه دنیا خوښنیوي هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخت خدای نه خواسته د یو جنجال ته زمينه مساعده نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوي ولې د څه کوي جفا کوي زه فکر کوم یو خبره داده دوامه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا یې دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی نن هم هلته د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه ټو مشرانو سره چې موږ کپرونو فکر کوم چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې، په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي. دا دوه درې مسلې دي چې زه فکر کوم چې سبب شوی، او تر ټولو مهمه مسله زما په اندازه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې افغانان ورڅخه کړیږي هغه څه وو، هغه په تیر کې د روس تزاری روسیې او د انګلستان ترمنځ جنجال په افغانستان کې، او فعلا هم همدغه قوتونه په دغه خاوره باندې تر اوسه پورې د دولت په جوړښت باندې شاید نوي سره سلا سي. که سره سلا نسی او موږ په خپل خواخه دلته طالبان حکومت دولت اعلان کی، دوی هم د راتلونکو جنجالونو څخه ډاریږي. دوی غواړي چې د دې خلکو موافقه واخلي چې په څه ډول مخکې لاړ.
خو دلته مې یو سوال دی اصولي صاحب، مثلا که چرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې په شل کاله تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنگ او جګړې کړي دي، او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنگونو کې د لویو جنگ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولای سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغه څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنگونو کې، یا په فساد کې، یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو لخه مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو، او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه دا چې په یو توافق باندې رامنځته شي یو نظام، دوی د زور د لارې او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره را داخل شول. دوی دا وپتېل شي نور په افغانستان کې دوی ګټونکي دي، بنا اندوی تر ډېره پورې باید خپلو جنګیالیو ته د هغو واکدارۍ قناعت ورکړي. طالبان اوس د یوې داسې واکمنۍ په سره مخ کې چې هغه دینی برداشت لري، دوی امیر لري، او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري، او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی، بلکې دا یو دینی جوړښت دی چې د یوې دینی انګیزې په اساس باندې رامنځته شوی دی. طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځي ګډ حکومت جوړ کړو، د دوی هڅې دا نه دي چې دوی په دې قانع کې چې راځي افغانستان سره وویشو، یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره وویشو. دوی کوشش کوي چې تر ډیره چې معلومیږي، او د دوی بحثونه معلومیږي، د مشرانو سره مجلسونه معلومیږي، هغه دا دی چې یوازې د دوی نه موافقه واخلي، او په دې باندې قناعت وکوي چې راځي چې یو اسلامي نظام چې هغه یو شورا ده باید جوړ کړو. په هغه شورا کې به ستاسو که د سیاسي جوړښتونو استازولي کوي، او که د قومونو استازولي کوي، ستاسو د سیاسي تنظیمونو او ستاسو د قومي جوړښتونو استازولي به په دې شورا کې وي. خو دې معنی دا نه ده چې خامخا به همدغه مشران چې شل کاله د شلو کاله را په دې خوا په افغانستان کې د قدرت تقسیم په اساس باندې پیژندل شوي دي، او د دې ولس لپاره دوا هم نه واز یعنی دولت درد نه دی دوا شوی
بهیر صاحب
یواز تنظیمونه ویشلی دی
بل بهیر صاحب
توک کوم نو ور کوي باندې
او بخشه نو ولی دواړه لوري د همدغه شورا په سر باندې چې څرنګه تاسو وایست ژر موافقه ته نه رسید ځکه چې د افغانستان د قدرت له خلاص سره مخامخ دی.
بله دوی طالبان به تر ډېره کوشش کوي چې ما ویل چې دوی د خپل امارت لپاره یو بدیل وړاندې کړي ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه هغوی د حقي منصب نه استعفا وکړي ځکه دا جوړښت ما ویل چې دا یوازې سیاسي نه دی لکه د رئیس جمهورانو یا په جمهوري نظام کې د واکمنانو چې هغه قانون ان کولای شي یو ټولای راشي یا لکه ولسی جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لویه جرګه او هغه د خاص موارد په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دندې نه لری شي. دا جوړښت دیني جوړښت دی دوی به حتمن په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي هغه خپل ځای باندې پاتې شي خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمني سره وویشي او سیاسي واکمني د یو شورا د لارې مخکوي. د دې ترڅنګ تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې قانع کړي. تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان قانوني ولسمشر د حزب اسلامي مشر او همداسې په پنشیر کې شته مشران چې څوک دي او یا استازولي کوي تر وزه پورې دوی او پاکستان کې کوم مشران تللي دوی په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت قناعت وکړي نو بنا ان دوی دغه نه ډار لري چې په چیرته په توافق باندې هغه توافق چې تر ډیره پورې به طالبانو ته منلو وي دوی هغه اعلان کړي مشرتوب اعلان کړي نو احتمال دې دی چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا به لخر طالبان بیا د جنگ لپاره آماده شي او جنگ ته چمتووالی ونی طالبان وو چې د افغانستان د جنگ د لارې حل نشي د خبرو د لارې حل شي او اساسي توګوان حل شي تر څو بیا جګړې ته بیا جنگونو ته نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لار خلاص شي. بلې
مختدي چې اصولي صاحب ته ورشم بهیر صاحب لته سودا پښتنه وکم تاسو د څو جهته چې طالبان سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوی دي فرضاً د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله بخانه ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور چارواکي په کابل کې له طالبان سره په خبرو دي د احمد ضیا مسعود محقق خلیلی او یو شمیر نور اسلام آباد ته تللی وو د پاکستان لاري له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي او بل ډله هم په پنشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي کدا درې برخي دا رقم ویشلی نو د طالبانو لپاره ډیر اسانه ده چې خپل پریکړه ژر اعلان کړي ځکه چې هغه خو سره متحد نه دي.
بله طالبان ته اسانه ده طالبان خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان ګټلای ځان فاتح بولي خو مستون زدلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی دوه په تړون کې نړیواله ټولنه ته امریکایان ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي هغه نظام چې هغه ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی هغه ته اسلامي حکومت ویل شوی دی. دوی یو بل جریان هم روان دی چې په دوحه کې دی هلته دواړه مذاکرات ټیمونه په ونه باندې حضور لري چې ټول نه دي یو برخه استاد هلته وجود لري چې بیرته د هغه درې لوري چې کار روان دي هغه استازولي تقریبا کولای شي چې توک منشیر کې یا پاکستان کې یا هم په کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب دي د دوی استازي او یا د دوی په خوخه باندې هغه ټیم چې په خوا جوړ شو د هغه یو نو استازولي په دوحه کې هم روان ده. ذکر کوم طالبان د دوو چیلنجونو سره یا د دوو لوی ننګونو سره مخ دي یو دا چې دوی باید خپل لکه ما چې مخکې وویل د دینی جوړښت لپاره یو بدیل داسې بدیل چې هم د خپلو خصوصا د نظامي برخې لپاره د قناعت وړ وي د نظامي حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالۍ لپاره د قناعت وړ وي هغوی قناعت پرې باندې وشي او د دې ترڅنګ باید دوی نړیوالو ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپله تعهد کړی دی مخکې دنه چې کابل ونیسي مخکې دنه چې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي پخوانی نظام ړنګ شي. ذکر کوم چې پخوانی جوړښتونه اوس ډېر مطرح نه دي رسول شورا ده او کله افغانستان پخوانی حکومت ته تر ډیره پورې به د نړیوالو لپاره طالبان زمينه سازي کوي ته د دوی په نظام باندې اعتراف کوي د دوی نظام ومني او بل اخره د افغانستان د اقتصادي او مالی او سیاسي انزوا په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تیر ځل باندې د تجربه ځان لپاره ترلاسه کړی دی چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورکړي د دوی نظام په رسمیت وپیژني دوی هغه تجربه لري او د دوی هغه دینی وخت نه چي یو نظام په دینی اصول باندې ولاړ وي د هغه د مخ نظام کوي هغه هم په نظر کې نیولې دي د کومه بیان ازادي چنن مغورو په کابل کې او ته یو هدف پر د طالبانو د پخوانی موقفونو یا د پخوانی دریزونو پر اړه باندې یو څه تغیر مغورو چې په تلویزیون باندې ښه د ښکارکی خبرونه وایي مغورو چې په کابل کې په چا شخصي په چا باندې الزام نشته لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې په مشته باندې خزه بیرون ته وځي موږ ولیدل چې خزه ته اعلان وکړو جنګیته چې مکتبونه تلل شي خو لا هم د طالبانو په موقف کې واضح څرګند نه ده طالبانو کولای شو چې جنګیته یوازې ابتدایي ته اجازه ورکړي تاسو اعلان اوریدل چې راتلونکي شنبه ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي تشپګم پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصي جنګیته الکان وځي خو لا هم د پانتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضح لایحه لري چې د جنګیته اجازه ورکوي او اجازه حکومت سرت کې ورکړي لا تر اوسه پورې طالبان سره د کارمندان ته اجازه خدینه او کارمندان ته اجازه تر اوسه پورې واضح نه شته دی بل هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکول شي چې هم هغه خپل دینی وختونه چې دینی ارزښتونه دی ورته وایي او د دینی ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم باندې وساتي او په عین وخت کې دی وکول شي دنیاواله ثابت کړي فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپل موقفونو په برخه کې د خپل هغه دریزونو په برخه کې چې دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح دګاونه لري واضح لیدلوري ونه لري عملی لیدلوري ونه لري البته خبرو کې طالبانو ډیر ټینګار کړی چې د خزو د کار طرفدار دي د خزو د کار معنی نه دي د خزو د تعلیم معنی نه دي د ازادي د بیان وړي د ازادي د
معنی نه به کوي بله
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډیر وخت وړي او ډیر فکر کوم چې دوی په خاطر راي په ټول معنی نه درلودي
مننه بهیر صاحب اصولي صاحب پولانډو کې تاسو نظر هم واخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دوره طالبان باید څو کې چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي
سره ورته دي اصلا رښتیا هم دوی ډاریږي د دینه ډار د همدغه نه احساسوي چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړي تر څو دنیاوال دوی ته ورشکي دلته خو نه تنها نیول خو د ټوپک په زور ویني اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې کا رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه ځکه هم د منطقي او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عميق ریښې لري یا د قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې زه وکیل یم لیدلې دي اشخاص چې څوک چیرته باندې او سره کم تغذیه کیږي بنا پر دې طالبان په اول کې باید افغانستان د خلکو جوړونه هم لاسته راوړي اجل دی یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي ځکه په هغه نظام کې چې موږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نوي ساتل سوي افغانان فکر کوم چې رغبې د مخالفت پورته کوي د دنیا د امکان نه لري چې ټول دنیا به دوی په اول ورځ باندې په رسمیت وپیژني اما په دنیا کې هغه هوادونه چې رښتیا هم موثر دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولای شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي د دوی سره په مشوره باندې مخکې شي او دا کار دوی باید زر تر زر وکړي سوال دا دی چې زر تر زر یې فاینل خلاصي کی ځکه که خلاصي نه کی افغانان نور په تنګ سوي دي او باور ولره داسې خلک چې ژوند یې یو څه بهتر ونن سبا د خوراک ډوډۍ نه لري په کابل کې بیچارهګان غربت یوې خواته د جنجالونه یې بلې خواته دي دغه د افغانستان نه د خلکو تیښته چې دا اوس منډي وهي میدان هوایی ته دا هم باید زر تر زر ودرېږي ځکه د خلکو په اسانوي منفي تاثیر کړی دی او حتی د دوی د دولت په جوړښت کې د سوال لاندې راوستی ده که دوی دلته تر یو دیرشم د اګست پورې دوی اعلان هم وکړي او د بلې خوا خلک وتښتي دنیا ورته ګوري چې دا خلک څه رقم خلک دي
مننه اصولي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته همدارس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفات څخه او له مدني فعال عبدالمالک همدر څخه چې په دې خبرونه کې له مر سره برخه واخیسته له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په خبرونه کې ګډون وکړ تر خپل خبرونه مو زحمت شبر په خدای سپارم.